دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زپام میر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی کوم. په خپرونه کې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. د دې تر څنګ اونیزه خپرونه مشال راډیو مجله هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان د پارلیمان په دواړو خونو کې نن د اضافي بودیجې پر قانوني مسودې بحث کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر هغه داوی رد کړی دی چې د جوړجاړي په نتیجه کې د کراچۍ له زندانه خوشې شوی دی. چین او ایران د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د بندیزونه لرې کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ نن د حکومت پر هغه اضافي بودیجې باس کوي چې پکې د مالیو او زیاتولو وړاندیز شوی دی. قومي اسمبلی پر خپل وپاڼه لیکلي دي چې د مالیه وزیر اسحاق ډار په قانوني مسوده کې د ځینو ټیکسونو په اړه په اوسني مالی قانون کې د بدلونونو وړاندیز کړی دی. ډار هغه مسوده د فبروري پر 15مه لومړی قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کړې وه چې له منظورېدو سره یې حکومت د 120 اربه روپیو اضافي مالیه ترلاسه کول غواړي. اسلام آباد دا اقدام د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پورونو پروګرام بحالۍ په مخه کوي. پر هغه ورځ قانوني مسوده د مخالفه ګوندونو د نیوکو له کبله منظوره نشوه. په همدې حال کې د سینټ پر وپاڼه راغلی چې په نننۍ غونډه کې پر اضافي بودیجې بحث کیږي چې تر هغې وروسته به سینټ خپلې سپارښتنې قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. پاکستان له 2019 زیږیز کال راهیسې له اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې له IMF سره د پورونو یوه 3 کلنه موافقه کړې وه. د پاکستان حکومت وایي د اقتصاد د بیا رغولو لپاره د مالیو لوړول اړین دی چې په دې توګه د IMF شرطونه پوره شي او هغه اداره ورته څه باندې $1 ارب پور ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي ولی وزیر ویلي دي چې په زندان کې چې څوک هم ورغلي دي ورته ویلي چې ټولې هلې ځلې د پاکستان له قانون او آئین سره سمې کوي. دا خبره نوموړي پر داسې مهال له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده چې د کراچۍ له زندانه تر خوشې کېدو وروسته پر ټولنیزو شبکو باس پیل شوی دی چې ښایي هغه د یوه جوړجاړي پر اساس خوشې شوی وي. خو وزیر دا دعوه په کلکه ردوي. نوموړي پرون مشال راډیو ته ویل چې له قانون او آئین پرته هیڅ خبرې ته غاړه نه ږدي.
تر اوسه پورې چې هر څوک راغلی دي آئینی طور باندې او قانوني طور باندې ما خپل پوزیشن دې ته واضح کړی و چې زه د قانون او د آئین احترام کوم. هغې لاندې چې کومه خبره وي هغې ته زه تیار یم. خو داسې وي چې د آئین او د قانون نه چې سوا بله خبره وي هغې ته زه نه یم تیار.
علي وزیر د ریاست پر ضد د ویناګانو د خلکو پارولو په تور ترڅ باندې 2 کلونو پورې بندي و چې د فبروري پر 14مه د عدالتي حکمونو پر اساس خوشي شو. پر ټولنیزو شبکو پر روان باس کې د فبروري پر لومړۍ اونۍ کې په زندان کې لنموړي سره د عوامي نشل ګوند خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان د ملاقات ذکر کیږي. ایمل ولی خان د فبروري پر 14مه لومړۍ په بیان کې د ملاقات تصدیق وکړ او پر بل ورځې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په 2م بیان کې ویلي دي چې له وزیر سره خبرې امانت دی او دا چې د یې په خوشی کولو کې کردار ادا کړی دی. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر ویلي دي چې د حکومت لوري د امنیتي سرتیرو او پیسو نو ورکولو لکبله په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. دا خبره سکندر سلطان راجا پرون په سپریم کورټ کې د لاهور د پولیسو د مشر بدلولو په اړه د قضیې اورېدنې پر مهال کړې ده. د ویل له حکومت یې چې امنیتي ځواکونه او پیسې وغوښتي نو چارواکو له دې کاره انکار وکړ. راجا زیاته کړه چې د لاهور د پولیسو د مشر تبادله د انتخاباتي کمیشن په خوښه شوې ده. تر دې وروسته د سپریم کورټ 2 کسیزه جرګهګۍ نوموړي څخه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو پر وړاندې د خنډونو په اړه رپورټ وغوښت. هغه 2 کسیزه جرګهګۍ همداراز د سپریم کورټ له مشر قاضي څخه غوښتي دي چې د انتخاباتو په اړه د لخپل لخوا نوټس واخلي. د دواړو صوبو اعلی وزیرانو په جنوري کې اسمبلی ړنګې کړې وې چې تر هغې وروسته په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې لنډمهالي حکومتونه جوړ شول. د سپریم کورټ قاضي اعجاز الحسن د اورېدنې پر مهال وویل چې د اسمبلیو تر ړنګېدو وروسته په 3 میاشتو کې انتخابات نه کول د آئین سرغړونه ده. د پاکستان حکومت روانه میاشت ویلي ول چې پولیس او نیمه پوځي ځواک تر اپریل پورې د سرشمیرنې په امنیتي چارو کې بوخت دي، نو ځکه د انتخاباتو لپاره سرتیري نشي ورکولای. چین او ایران په خپل ګډ گاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم محدودیتونه لري کړي. دا غوښتنه دواړو هیوادونو پرون بیجنګ ته د ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې په ګډه اعلامیه کې کړې ده. د پام وړ ده چې دا غوښتنه د ایران سختریزه شیعه رژیم پر داسې مهال کړې ده چې خپل له میاشتو راهیسې د هغو مظاهرو له چیلنج سره مخامخ دی چې د پولیسو په حراست کې د یوې ځوان نجلۍ مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوی دی. د گشت ارشاد په نوم پولیسو هغه تیر کال په سپتمبر کې د حجاب قانون سرغړونې په تور نیولې وه. د طالبانو حکومت د تهران او بیجنګ د ګډې اعلامیې په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د نجونو د تعلیم په اړه یوه تګلاره جوړوي او په وینا یې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی، خو د هغه چوکاټ وضاحت نه کوي. او د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلو اورونو کرکټ اتم پړاو سیالۍ په لړ کې پېښور زلمی او ملتان سلطان یو بل ته مخامخېږي. په ملتان کې کېدونکې لوبه نن د پېښور پر وخت ماښام پر شپږو او د کابل پر پنځه نیمو بجو پیلېږي. تر دې مخکې پرون په کراچۍ کې په سیالۍ کې اسلام آباد یونایټډ لوبډلې کراچۍ کینګز ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. په هغه سیالۍ کې لومړی بیټنګ کراچۍ کینګز لوبډلې وکړ او په شلو اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 133 منډې جوړې کړې. اسلام آباد یونایټډ هغه هدف په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د پی ایس ایل د روان پړاو سیالۍ د فبروري پر 14 پیل شوي او د مارچ تر 19 پورې به روان وي. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. او اوس هم ورزور لومړی رپورټ ته په داسې حال کې چې نن د پاکستان پارلمان د اضافي بودیجې پر مسودې باس کوي، د خیبر پختونخوا کاروندګر وایي زیاتو مالیو وار له مخه اغیزمن کړي دي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل سره تخمونه او د څارویو خواړه د نویو ټیکسونو له وجې ګران شوي دي او د فبروري له 14 راهیسې د تیلو بیو لوړېدل به یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي. د پاکستان حکومت د فبروري پر 15 د پیسو نړیوال صندوق د پورونو بحالولو لپاره پارلمان ته اضافي بودیجه وړاندې کړه چې پکې د 170 روپیو نویو ټیکسونو لګولو وړاندیز شوی دی. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا اوازونه د 400 په ملګاډیر کلی کې د ګوډه پګاڼه کې د لګیدل جنریټر دی، د کم په مدد چې غنی وبکیږي او بیا ترې ګوډه جوړیږي. دا غاڼه د نور سید نومي زمیدار ده، څوک چې دا وخت د مزدورانو سره لګیا دی او خپل ګوډه جوړوي. دوی وایي چې د هر یو سیز نر ډیر په بره تللی دی چې له وجې زمینداری ورته ډیره ګرانه شوې ده.
لکه پټرول او ډیزل ترې پخپل سوجو کې اشنا پد بمبای 100 روپیا موږ لګنټه کار کوي ټریکټر والا.
د تخمونو دا سره تم نشته زمیدار سره چې یاره لکه دام دردیو کو چې لکه د کمزورې د خدمت کوي د دغه د کور ته خدا بار نه 300 روپیا نه راځي.
لکه ګور ډی پی خورجی په 12000 روپیا یو بوره
نټر پاس چې دا 7300 باندې و.
دا سوپر خوري چې کمی دی 3000 روپیا شو داري.
خدای شته که پدې کې لکه دا اوس دا زره کم فصل سنبالو ما ٹھی دی
پدې کې چې دا کم تاوان واچوم د ساته پورې غلم کماته پکې رچې ګورم پاتې شو نه زو پښو کرو باسم
لکه نور غټه پرې ده خو چې زم چې زماره بچی پکې چې اوس کینو بدا به غټه توري
موړې پګاڼه کې ولړ په بلچه باندې اترینا ګوړه اول تلتا او بیا تلینا بوجه ته ورچوي چې دا ګوړه منډه ته د خرص لپاره یوسي.
د نسات علی اظهر زمیدار وای چې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې ډیر کاروندګر به په زمیداری پر خودو مجبور شي ځکه د یو سیستوان هم نه لري.
مخکې په 1400 روپیا ګنټه وا ټریکټر چې ومنګلې وی کولا اوس 2000 اخلي کې دي چې سلیری سو اخلي نو دام خو لکه دغه سر غورځي چې زمیدار ته دغه جوړ شي مصیبت جوړ شي چې اوس پدې یاو پس سکور یا پټې دغه کولی شي په بیلچه یا په کوداله یا نشي کولی قلبې خو د سره شتنه زمیدار غشتي شي په 1.5 لک او 2 لک روپیا خو یو غوي دي نو ټریکټر به استعمالونه ټریکټر خو بس بیا لانجه جوړه شو پټرول خګ دغه شو ډیزل خګ ګران شو نو او بخاري کې دغه شانتي بمنګ په پمپونو کولی دا غي بس تیل نشو پورا کولی نو کار کارونده باندې بډیر خلک مجبور شي څنګه بکای چې یو پټې دشي جوړولې دشي اړولې ټریکټر له دغه شي ور کولې نو به کم ځای نه دغه کی
دغه منی بجټ کې یو خوکو نوې ټیکسونه لګولې شوې دي. نو بل خو حکومت د پټرول نر خوشه 20 روپۍ لیټر او ډیزل 10 روپۍ لیټر ګران کړی دي چې د پټرول یو لیټر قیمت 200 دو اویا روپے او د یو لیټر ڈیزل نرخ سبان دی دو سوا او دو روپے شوی دی. دا خزانه وفاقی وزیر اسحاق ڈار په قومی اسمبلی او سینټ کې دغه منی بجټ یا بل وړاندې کولو سمدستی ورستو مطبوعاتو ته وویل چې د دې بل پاړه به سینټ سپارښتنه د جمعې پورې راشي او دغه قانون به په همدغه ورځ په قومی اسمبلی کې پورته کړي. او ته مې سرګند کړه چې راتلونکي ګول یا نه په ورځ به دغه قانون پاس کړي. حکومتي چارواکي وایي چې د ټولو اقداماتو عملي کولو لپاره آی ایم ایف حکومت ته د مارچ لومړۍ نیټه ټاکلې ده چې دغه نوې د ټیکسونو هدف ترلاسه کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر ویلی دی چې د حکومت له لوري د مالی امکاناتو نه برابرولو او د امنیتی سرتیرو نه ورکولو لکبله په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلی او انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړي. دا خبره سکندر سلطان راجا پرون په سپریم کورټ کې په پنجاب کې د پولیسو د یو مشر د تبادلې په اړه د قضیې اورېدنې پر مهال کړې ده. دوی ویل تبادله د انتخاباتي کمیشن په خوښه شوې ده. د سپریم کورټ دوه کسیزه جرګهګۍ له راجا وغوښتل چې په پنجاب کې د اسمبلی انتخاباتو پر وړاندې د خنډ په اړه رپورټ وړاندې کړي. په جنوري کې د خیبر پښتونخوا او پنجاب پخوانی والا وزیرانو اسمبلی ړنګې کړې او لنډمهالي حکومتونه جوړ شول چې له آئین سره سم باید په درو میاشتو کې انتخابات وکړي. د پاکستان حکومت انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي چې پولیس او نیمه پوځي ځواکونه په سرشمیرنه کې مصروف دي ځکه د انتخاباتو لپاره سرتیری نشي ورکولای. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
سپریم کورټ د ټاکنو د کمیشن مشر ته امر کړی چې په پنجاب کې د تحلیل شوې صوبایي اسمبلی لپاره د بیا انتخاباتو کولو په لاره کې د خنډونو په اړه راپور دی عدالت ته وړاندې کړي. د فبروري په 14مه نیټه په پنجاب صوبه کې د نگران حکومت لخوا د پولیسو او نورو انتظامی افسرانو د تبادلو په اړه د کیس د اوریدنې پر مهال په جج اعجاز الحسن او جج مظهر علی اکبر باندې مشتمل دوتنی بینچ ته وویل شو چې په پنجاب کې د سرکاري افسرانو تبادلې د الیکشن کمیشن په خوښه شوې دي ځکه چې په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی لپاره د بیا انتخاباتو په هدف نگران حکومت جوړ شوی او دا وخت زیات واک اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. د دې وروستو بیا د عدالت په امر سپریم کورټ ته د الیکشن کمیشن مشر سکندر سلطان راجا حاضر شو. په دغه اړه ډان ورسپانی په خپل راپور کې لیکلی دی چې د ټاکنو د کمیشن د مشر نه عدالت پوښتنه وکړه چې په پنجاب کې د اسمبلی د تحلیل کېدل وروستو تر دې دمه ودی د صوبایي اسمبلی لپاره د انتخاباتو اعلان نه دی شوی. نو سکندر سلطان راجا په ځواب کې وویل چې هغه د پوز نه د انتخاباتو لپاره د امنیت غوښتنه کړې وه او د حکومت نه یې د انتخاباتو لپاره مالی فنډونه غوښتلي وو خو د حکومتي چارواکو لخوا ورته د امنیت او مالی فنډونو ورکولونه انکار شوی دی. د الیکشن کمیشن د مشر د دې ځواب وروستو عدالت هغه ته امر ورکړو چې په پنجاب کې د تحلیل شوې صوبایي اسمبلی لپاره د بیا انتخاباتو کولو په لاره کې د خنډونو په اړه دی عدالت ته تفصیلي راپور وړاندې کړي. په پېښور کې خبریال او شینونکو لحاظ علي وایي الیکشن کمیشن یو آئینی اداره ده او که هغه خپل آئینی واک اختیار په مکمله توګه استعمال کړي نو حکومت یا نوري ادارې به د ټاکنو د کمیشن امر مني.
د انتخابی عمل انعقاد خالص د الیکشن کمیشن آف پاکستان ذمہ واری ده. دوی انتخابات که کئی که پاغا زمنی که هغه بلدیتی که هغه پا قومی یا پا بل لیول باندی در جو طول انتخاباتو زیمواری هغه در پارا مالی ضرورت پا دوی حکومت تاوی چه ما تا دمرا پیسی پا کردی فورس تا بوی چه ما تا دمرا فورس پا کردی انتظامی تا بوی چه ما تا دمرا اهلکارانو دا نور عملی چه کم انتخابی عملی داغی ضرورت ده. اس نن دا چیف الیکشن کمیشنر دا خبره چې هغه مالا فورسز فورس نه راکې وفاقي حکومت پیسې نه راکې پنجاب حکومت را لچکم دې انتظامیه نه راکې نو دا ډیر لیم ایکسکیوزز دي سیداری سنجیده نه دی وغو غالي چې په دې کې دي تاخيري عمل وشي نه دا د وزن ډول شي د اکتوبر تر میاشتې پورې او عام انتخابات چې کړه کیږي نو د پښتونخوا او د پنجاب د انتخاباتو انعقاد دی وشي
تر دې وړاندې د داخله چارو وزارت الیکشن کمیشن ته ویلي وو چې د فبرورۍ د 28 نیټې نه به پوځي او نیم پوځي ځواکونه د اپریل د میاشتې پورې په نوي مردم شمارۍ کولو کې هم مصروف وي په موجوده وفاقي حکومت کې د شامل ګوندونو ځینو سیاستوالو هم تر دې وړاندې داسې بیانونه ورکړي وو چې ګنې د عامو ټاکنو نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د پنجاب او خیبر پښتونخوا په تحلیل شویو صوبایي اسمبلیانو به انتخابات نه کیږي تیر کال په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د لارې د هغه وخت د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف غړو د قومي اسمبلی نه استفاګانی ورکړی وي او د پاکستان تحریک انصاف د پیسلې سره سم روان کال د جنوري په میاشت کې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیان هم ماتې شوې دي او دا د دې لپاره چې پاکستان تحریک انصاف په موجوده مرکزی حکومت فشار واچوي چې هغه قومي اسمبلی او د سند او بلوچستان اسمبلیان هم ماتی کړی او په هیواد کې نوی عام انتخابات وکړي په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د قومي اسمبلی د پخوانی غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه چې کله دوی د هدف نه ترلاسه کیږي نو بیا به دوی څه تګلارې اختیاروي نو په ځواب کې هغه وویل
دو حکومتونه ختم شول د پنجاب او د خیبر پختونخوا نو په دې کې پکاروي چې په 90 ورځې کې دوی د الیکشن اعلان کړي دا د عیني صدا دوه موږ د قومي سمنې نه چې کومې استفاګانې ورکړي پکاروي چې په دې نه پسو بیا د دوه حکومتونه چې دوی د عام الیکشن اعلان کړي وي او زموږ چې کوم د عمران خان دا اعلان کړي دی چې جیل برو تحریک شروع کړي و سره چې کوم د مختلف آپشن دي و پاغه باندې ان شاء الله ولزیز په لګو ورځو کې به عمران خان اعلان کړي نو موږ به د عام انتخاباتو لپاره هر حد لزو
خو موجوده وفاقي حکومت دریز لري چې په هیواد کې عام انتخابات به د عمران خان په خوخه نه بلکې د روان کال په اخیره کې په خپل ټاکلي وخت تر سره کیږي ولهم اوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
فلسطیني مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان لولس مشر عارف علوی غوښتي دي چې د پوز د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه پر ضد دي پلټنی وکړي چې هغه ولی حکومت ړنګ کړ خان دا غوښتنه د فبروري پر 14 ولس مشر ته په استولی لیک کړی ده تر اوسه روښانه نه ده چې ولس مشر به د لیک ځواب څنګه ورکوي او څه به وایي عمران خان ویلي دي چې په وروستیو کې یو خبریال جاوید چودري له باجوه سره مرکه کړې وه او هغه ورته ویلي ول چې د خان حکومت د هیواد لپاره خطرناک وو خپل باجوه د مرکې د جزئیاتو تصدیق نه دی کړی خو تیر کال د دندې پای پر مهال ویلي ول چې پوز د 2020 زیږیز کال له پیل راهیسي په سیاسي چارو کې د مداخله نه کولو پریکړه کړې وه شنون کې وای عمران خان دا ډول بیانونه د سیاسي موخو ترلاسه کولو لپاره ورکوي شانواز ترغزي موضوع ته کتنه کړي
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی ته خط لیکلی د تیر پوځي مشر قمر جاوید باجوه ضد باید پلټنه شروع شي د فروری په 14 لیکلی شوی د خط د پاکستان تحریک انصاف د تصدیق شوی ټویټر اکاونټ نه هم خپور شوی چې پکې زیاته شوی قمر جاوید باجوه د یو صحافي جاوید چودري سره مرکه کې ویلی چې که عمران خان د ملک وزیر اعظم پاتې شو د سر به ملک ته خطر پیښ شي نو عمران خان بیا دا پوښتنه کړي د یو پوځي مشر په حیثیت سره د ته دا اختیار چا ورکړي چې هغه د ملک ته منتخب وزیر اعظم په حواله سره داسې فیصله وکړي خط کې زیاته شوی باجوه د آئین د 244 ماده خلاف ورزي کړي باید په ځدی پرټنه وکړي شي نو د عمران خان دغه خط آیا کوم سیاسي چال دی او کنه دی سنجیده دی د کراچی د پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان د مشال ریډیو دغه پوښتنه د فروری په 14 داسې ځواب کړي
پولیټیکل بیان
بیان ہے ان کا جو نیریٹو ہے کہ باجوا نے سازش کی
دا خو سیاسی بیان دے او دی بیانی تے تقویت دا پارا دے چ باجوا سازش کڑو کپلاٹن رختیا ہم کیگی نو بیا خوبت 2013 دے انتخابات نو ہم کیگی تے دو پارٹی کے چ بکم شان خلق شامل شیو نو دا معاملات بہم برسی رکھیگی او اگا دا نغواڑی تے سیاسی ایشو دلاندی خط لے گلے سرگندرا چ صدر پاکستان ہم پدی ہس نشکاولے سیوا دی چ اگا چیف اف آرمی سٹاف تا اوے او یا چیف جسٹس تا دا خط وړاندی کی
چیف جسٹس کو
جاوید چودھری د پاکستان په ایکسپریس نومې اخبار کې کالمونه لیکي په 9 فروری خپل کالم د عمران خان د جنرال باجوا سره دوه ملاقاتونه کې په یو ځای کې لیکلي چې جنرال ریټایرډ باجوا د ته ویلو چې دا خلک د ملک لپاره خطرناک دي کدا پاتې شو نو ملک به پاتې نشي د باجوا اشاره عمران خان او د هغه حکومت ته خبریال او تجزیه کار طارق افاق مشال رډیو ته وویل هغه وخت چې د عمران خان ضد د بې باورۍ تحریک راوړی شو عمران خان جنرال باجوا ته د ده حکومت ته بچ کولو په بدل کې د نوکری مودې لا غزول هم ویلی
پیل شروع کې دغه دا موقف و چې یاره د امریکې زما خلاف سازش کړی دی او امریکې زما تخته الټه کړی ده وروسته هغه ټول خبرې چې کوم دغه الزامات و او خلکو ته پته لګېد چې دغه په الزاماتو کې هیڅ حقیقت نه و اوس هغه ټوله غصه چې کوم دی صرف یو کس ته ده هغه باجوا په دې دی جنرل باجوا چې کوم دی که دغه استه نو د زما اقتدار بشکولې شولو او د زما اقتدار بش نکړلو نو اوس هغه چې کوم دی دا غواړي سیاره خلکو ته چې کوم یو بیانیه دسی ورکی چې خلکو ته پته لګي د سیاره د سره هو چې کوم دی زیاتې دی باجوا کړی دی
یاد دی چې عمران خان او د ګوند پلویانې د دوی د حکومت د ختمولو ذمہوار پخوانی پوځي مشر جنرال باجوا غني خو په تیرو وختونو کې جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوا او د پوز د مطبوعاتو اداري آی ایس پی آر بیا بیا ویلي دوی باید په سیاست کې ښکیل نه کړی شي د فروری 2021 راهسي پوز په سیاست کې هیڅ رقم لاسوهنه نه کوي تیر کال په اپریل کې د عمران خان د وزیر اعظم عزت د موجوده واکمن اتحاد چې هغه وخت په پوزیشن کې و د بی باوري تحریک اسمبلی ته وړاندې کړو او په دغه نتیجه کې بیا د عمران خان واک ختم شو ورستو په دغه اتحاد کې شامل د مسلم لیگ نواز ډلی شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی وایي د خیبر درې پر لارې کاروبار خوندې نه دی او په کار د چې حکومت د امنیت لپاره ګامونه واخلي د خیبري و سوداګر فواد خان پرون مشال راډیو ته ویل دوه ونې وړاندې وسلوال ورڅخه د تورخم پر لارې څه باندې 3 لک امریکایي ډالر واخیستل پولیس وایي د شوکی پلټنې پیل کړي دي او پکې به ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري د خیبر د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي حکومت د پېښور او تورخم پر لارې سوداګري خوندې کړي پولیس وایي د امنیت ټینګښت ته ژمن دي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هلته بانکي نظام کار پریښی چې له کبله یې سوداګر اوس د بانکونو له لارې راکړه ورکړه نشي کولی فرهاد شینواری معلومات لري
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکو سوداګرو د فبروري په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د پیښور او تورخم ترمنځ د خیبر درې په لار ځانونه خپل سرمایه خوندي نه احساسوي او په کار د حکومت تحفظ ورکړي چې پرته له کومې ویارې افغانستان سره اکسپورت یا صادراتو ته دوام ورکړي او له هغې اړخ نه ورته د مالونو په بدل کې امریکایي ډالر په خوندې توګه ترلاسه کیږي د خیبر ضلع یو اکسپورټر یا افغانستان ته مالونه صادرونکی فواد خان وایي چې دوه ونې وړاندې له دوی نه د خیبر درې په لار څه باندې 3 لک ډالر ناسرګند کسانو د وسلې په زور اخیستي
کله نه چې دا واقع شوی ده تجاران یا ير محسوسی هغه نه پس ډیکلریشن د پاره څوک پیسې نه راوړي بالکل اکسپورت ډیر متاثر شوی ده خلک یې رګي ځکه چې څومره تجاران دي دغه واقعا په انتظار دي شاید دا واقعا کې کوم خلک ککړ دي یا قانون په لاسو کې راځي نه راځي دا کیس حل کیږي نه حل کیږي چې موږ انتظار دي چې په 2-3 ورځې کې که نږدې ورځو کې پته ونه لګي دا نو موږ به مختلفو تنظیمو سره هم رابطه کړي سیاسي جماعتو سره کسټم یونین سره چمبر سره موږ به انشاءالله چې پاک افغان لاره بندو تر هغه پورې به بندو چې څو پورې موږ دا کیس نه حل شوی موږ دا ملزمان یعنی ودی نه
د خیبر چمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیاد تجارت او صنعت خونی ویاند واجد شینوار وای چې دا محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ په کاروبار ډیر اثر شوی او په کار د حکومت ورته یو فعال او خوندی کاروباری نظام برابر کړی
په دې کې څو ځل داسې پیښې وشوې چې تجاران ډیر غټ تاوان سره مخ شو لبه د مرغه په بارډر باندې ډالر ډیکلریشن نه کیږي تجارانو ډالر بند کړی دي دې سره د پاک افغان ټریډ ډیر متاثر شوی حکومت له پکار دی چې په بارډر باندې د بانکونو یو مکمل فعال سیستم جوړ کړي چې دا ډالر تجاران همل ته په بارډر باندې په پاکستانی بانکونو کې جمع کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي سوداګر وایي چې کله په 2020 اگست کې په افغانستان طالبان واکمن شو نو داغي وخت نه پکې د بانکونو نظام ودرېدلای او اوس د بانکونو د انلاین نظام پر ځای افغان امپورټران یا واردونکي د مالونو په بدل کې امریکایي ډالر لاس په لاس لومړی په تورخم کسٹم کې رجسٹر کوي او بیا په خبرو د پاکستان نور برخو ترسوی. د خیبر ضلعی پولیسو ویاند ظهیر پردی د فبرواری په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د دغه ضلع د پولیسو مشر ډی پی او سلیم عباس په مشرۍ د رجسټر شو امریکایي ډالرو شو کولو په پیښه کې ککړو ملزمانو پر ضد کاروایی روانه ده او د خیبر درې په لار با تجارت کوونکو ته پوره تحفظ ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون متحده عربی اماراتو ته په لومړی شل اووره سیالۍ کې ماتې ورکړه. د لوبې پچا افغانستان وګټله خو لومړی یې د بالینګ پریکړه وکړه. اماراتي لوبډلې په شلو اوورونو کې 122 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې هغه هدف په شلم اوور کې پوره کړ. کریم جنت په 350 منډو کولو د سیالۍ غوره لوبغاړی شو. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې سبا بیا یو بل ته مخامخ شي. اسمت ساروان د پرونی سیالۍ په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه له متحده عربي اماراتو سره د درو شلو وره سیالیو لومړۍ مسابقه په 5 وکټونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په لوبغالي کې وشوه، لومړی د متحده عربي اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتي لوبغاړو په داسې حال کې چې 15 لوبغاړي سوځېدلي وو په شلو اوورونو کې 122 منډې وکړې چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان دوه لوبغاړي خو په بیټنګ کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کریم جنت او افسر څازي وکړه. کریم جنت په 8 توپونو 350 منډې وکړې او د مسابقې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. افسر څازي بیا په 40 توپونو 48 منډې وکړې. خو د افغانستان توپ وهونکي په تیره بیا اوپنران د توقع خلاف ژر وسوځېدل. حضرت الله زازی یوازې یو بند وکړه. رحمت الله ګربس په 8 توپونو 10 منډې وکړې او ابراهیم زادران چې ډیره تمه ورته کیږي په 10 توپونو 8 منډې وکړې شوې. ټاکل شوې چې د شنبې په ورځ یعنی سبا د افغانستان او متحده عربي اماراتو ټیمونه دوهمه شل اووره سیالي وکړي. دا سیالي د دواړو لپاره په تیره بیا د متحده عربي اماراتو لپاره زیاته مهمه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل عبدالله پکتیانی پرونی بریا د راتلونکو دوو لوبو لپاره مهمه وبلله.
له شک پرته د لومړۍ لوبې بریا ډیره مهمه او اړینه وي، ځکه لوبغاړو ته د نورو لوبو لپاره لا ډیره هیله مندي ورکوي او د بریا لپاره دوی په بشپړ مورال سره ډګر ته ښکته کیږي. چې دغه چاره نن افغان لوبډلې په ډېر ښه ډول سر ترسره کړه. په ټوله کې باید ووایم چې افغان اتلان د یاد هیواد پر وړاندې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو دي.
د دوو ټیمونو وروستۍ مسابقه به د یکشنبې په ورځ په ابوظبي کې وي. د هغې موافقې پر اساس چې د نومبر په وروستیو کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ لاستیک شوه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکو 5 کلونو کې د متحده عربي اماراتو له لوبغالي څخه د کورني میدان ته توګه کار اخلي. د دې موافقې پر اساس افغانستان به د دې په بدل کې د 5 کلونو په موده کې هر کال د متحده عربي اماراتو له لوبغالي سره درې شل اووره سیالۍ کوي. همداراز متحده عربي امارات به له افغان لوبډلې فیس نه اخلي. د کرکټ بورډ په وینا پخوا افغان لوبډلې د هرې مسابقې لپاره متحده عربي اماراتو ته $1,000 فیس ورکاوه.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ
اردن کو په پیښور کې د سهار لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ نن د حکومت پر هغه اضافي بودیجې باس کوي چې پکې د مالیو زیاتولو وړاندیز شوی دی. د مالی وزیر اسحاق ډار هغه مسوده د فبروري پر 15مه لومړی قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کړې و چې لمنځوریدو سره حکومت د 100 اویا ارب روپیو اضافي مالی ترلاسه کول غواړي. اسلام آباد دا اقدام د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پورونو پروګرام بحالۍ په مخه کوي. پر هغه ورځ قانوني مسوده د مخالفه ګوندونو د نیوکو له کبله منظوره نه شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویلي دي چې په زندان کې چې څوک هم ورغلي دي ورته ویلي چې ټولې هلې ځلې د پاکستان له قانون او آئین سره سمې کوي. دا خبره نوموړي پر داسې مهال له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې چې د کراچۍ له زندانه تر خوشې کېدو وروسته پر ټولنیزو شبکو باس پیل شوی دی چې ښایي هغه د یوه جوړجاړي پر اساس خوشې شوی دی، خو وزیر دا دعوه په کلکه ردوي. علي وزیر د ریاست پر ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو په تور تر څه باندې 2 کلونو پورې بندي و چې د فبروري پر 14مه د عدالتي حکمونو پر اساس خوشې شو. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر ویلي دي چې د حکومت لوري د امنیتي سرتیرو او پیسو نو ورکولو لکبلې په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. دا خبره سکندر سلطان راجا پرون په سپریم کورټ کې د لاهور د پولیسو د مشر بدلولو په اړه د قضیې اوریدنې پر مهال کړې ده. دوی ویل له حکومت یې چې امنیتي ځواکونه او پیسې وغوښتي نو چارواکو له دې کاره انکار وکړ. تر دې وروسته د سپریم کورټ 2 کسیزه جرګهګۍ له نوموړي څخه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو پر وړاندې د خنډونو په اړه رپورټ وغوښت. د دواړو صوبو اعلی وزیرانو په جنوري کې اسمبلی ړنګې کړې وې چې تر هغې وروسته هلته لنډمهالي حکومتونه جوړ شول. چین او ایران په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم محدودیتونه لرې کړي. د غوښتنه دواړو هیوادونو پرون بیجنګ ته د ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې په ګډه اعلامیه کې کړې ده. د طالبانو حکومت د تهران او بیجنګ د ګډې اعلامیې په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې د نجونو د تعلیم په اړه یوه تګلاره جوړوي او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی، خو د هغه چوکاټ وضاحت نه کوي. د پاکستان سپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د 20 اوورونو کرکټ اتم پړاو سیالیو په لړ کې پېښور زلمی او ملتان سلطانز نن یو بل ته مخامخېږي. له دې پرته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په 2 شل اووره سیالۍ کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخېږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس د اونیزې خپرونې مشال راډیوي مجلې وخت دی چې پکې دا اونۍ د باړې ادبي لیکونکو د یوې غونډې حال، د باجوړ د یوه شاعر مرکه او د زما داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه اوري. خپرونه نجیب عامر جوړه کړي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په تازه غنه کې هرکلی کوم. دا ونه په خبرونه کې د پیښور د یوې ادبي غونډې راپور ترلاسه. د باجوړ له وزوان شاعر صاحب الله نه 4 سره مو مرکه کړې. په خبرونه کې مو د حساس یوسفزي او نظم ته هم ځای ورکړې او د زما د افغانستان لړۍ یو بل کړې هم اوریدلې شي. بدرګه مو کړې. د پیښور په ارباب لنډه کې د باړه ادبي لیکونکو په نوم یو ادبي تنظیم دی. دغلته شاعران او لیکوالان په هرو 15 ورځو کې یو وارې راټولیږي. دوی لومړی یو نظم یا غزل یا افسانه تنقید ته وړاندې کوي او بیا تر هغې وروسته آزاده مشاعره کوي. په پیښور کې د مشال راډیو همکار د دغه ادبي تنظیم باړه ادبي لیکونکي یوې غونډې ته ورغلی وو او یو رپورټ یې راستولی دی د مشاعرې په برخه باندې، او دا رپورټ د یو شاعر په غږ پیلېږي.
لیونۍ کې ګم ډېره ګرانه گزاره شوه، په 3000 تروړه شوه دوړو الله دې خیر کی.
لګرانۍ نه دا فریاد د عبدالقدوس حساس لهنجرې نه د پیښور ارباب لنډې کې اوریدل کیږي. چرته چې د فبروري په 10مه نیټه باړه ادبي لیکونکو خپله 15 ورځې غونډه تر سره کوله. په دې غونډه کې تر کره کتنې وروسته یو آزاد مشاعره وشوه. مشاعره د پیروز خان افریدی په غزل پیل شوه چې یوه برخه یې دلته راخلو.
دنیا مثل د اشیاو سیوری سلی، سیوری چا دی په لاسونو رانیولی، که په شازې در پسې بره روانې چې پسې دا به مخکې در نه ځغلي، او چې دنیا له ګوتو اوزي مفلس شي. مفلسان خلکو په نش کې دي شمېرلي.
فضل مومن په خپل شعر کې له خپلې شاعرانه اروا سره مینه کړې وه.
هغه په زړونو پټولو کې ماهر ښکاري، یو جنی دا چې په خپل حسن غاویر ښکاری. دا چې دستای په خوګو خوګو شعرونو کې تل پزلا ستا د ژوند ملګری جوړ شاعر ښکاری.
حساس ایسوبزی بیا په خپل غزل کې له بدمنی سر ټکولی وو.
ما سو سوزله پوه کړو، قسم دې محترم او دا زړه مین په داسې یو سنم دې محترم، او دې خار ته چې راځې نو لږ په پام راځه جانانا. دے خار کی اوس کوسه په کوسه بم دے محترم.
غلام حیدر حیدر په خپل شیر کې پدی پوهیدل او چی ولی او د سل لپاره قتل کیږي.
هیڅ به هیڅ چې قتلېګم پوهیګم، هیڅ به هیڅ چې قتلېګم پوهیګم، په ګنا مې خ پوهیګم پوهیګم، وخت په خپل ادبار کړم څومره به ادباره، د خپل سور نه یریګم پوهیګم. او تا حیدر په شپېلی کې راته وویل، تا حیدر په شپېلی کې راته وویل په خبرو در رسېږم پوهېږم.
فیض محمد فیضان که په دوا کې ټوله پښتونخوا یادوي نو د سواد په مخ لاسونه راکاږي.
خواږه خواږه ساهونه راکاږمه، د چا د بام بادونه راکاږمه، بعضې سحرې زړه پورې ونیسم، پس سحرو نکو نرا کاغم، دعا کی طول پختونخوا یادکم، د سواد پا مخلا سو نرا کاغم.
د ذکر ورده چی باڑا ادبی لکن کی پارباب لندی دوره روڈ باندی خپل تنقیدی غنده کوی چی پروستی پیر کی ازاد مشایره هم کیگی او پا لزگون و شایران پا کی خپل شیرو نوائی.
منم چی خود روزی رسانده پا اکل پڑ اریو انسان دے، یا منم چی خود روزی رسانده پا اکل پڑ اریو انسان دے، ستاسو ترغ وگا دا حساس دا ترا نشوا پا در زرت روڑا شو دوڑو والا دی خیر کی، لیونے کی گم ڈی رگران گزار شو پدر زرا تروڑا شو.
د پیښور په ارباب لنډۍ کې د باڑی ادبی لیکونکو لغونډې زمون خبریال خبرولی. اوس درته د باجوړ د یو داسې خوږژبې شاعر مرکه دراورو چې شاعري د کمال د خوغړیتوب د یوې ادبی جرګې هم نه لري. ما ورسره د مشال لډیوي مجلې لپاره خبرې کړي، په سر کې د لنډ ځان په اړه غږېدلی دی.
مخکې له هر څه نه خو ستاسو او د مشال ریډیو د ټولې ډلې ډېره زیاته مننه کوم چې دغه وخت مو راکړ چې د مشال ریډیو اوریدونکو ته زما غږ ورسي، زما یو څه پیژندګلو ورسي. امیر صاحب، زه د باجوړ اوسیدونکی یم. باجوړ کې چارمنګ یو وادي ده، هلته زه زیږیدلی یم. نوم مې صاحب الله ناچار دی او تعلیم یعنی زده کړې ما تر اووم ټولګي پورې کړې دي.
ناچار صاحب، مننه چې خپل تعارف مو له اوریدونکو سره وکړو. زما پوښتنه به درنه دا وي چې دا شاعري چې تاسو د خوند لپاره کوئ که نه غواړئ له دې لارې خلکو ته خپل د زړه خبره یا یو خاص پیغام ور ورسوئ؟
نو امیر صاحب، داسې ده چې شاعري خوند خو لري، یو څوک چې یو څه شوق لري نو هغه د شاعرۍ نه خوند اخلي. هغه خبرې چې هغه په دغه رموزاتو کې وي نو بیا خو خوند کوي. خو د خوند سره زما په خیال چې بلاغ په کار ده چې شاعري کې هغه خبرې وشي چې مطلب دار چې په هغې کې ولس د ځان دپاره یو څه ولټوي، په هغې کې د ولس دپاره لکه سولې خبرې وي، څه د امن خبرې وي، څه نورې داسې ګټورې خبرې باید چې په شاعرۍ کې راوړل شي. نو واغه شاعری زما په خیال کې بیا ډیر خوند کوي.
صاحب الله ناچار سے مننه مکم. بل سوال مې ذهن ته دار راځي چې ستاسو د شاعری عمده موضوعات څه دي، یعنی څه ډول پیغام پکې خلکو ته رسول غواړي؟ یعنی غزل مو د جانان غم لزان سره وړي کده دوران غمونه هم خپل لمن کرن غاړي؟
امیر صاحب د سده چې شعر خو بزما بڅ شاعری وی، البته بیا هم تاسو ملګرو کرامات او برکات دي، نو هڅه کوم چې داسې یو نړیوال فکر، یو د اصلاحي خبره، د امن، د سولې خبره، او رومانیت خو ظاهره خبره ده، موږ انسانان یو، رومانیت خو باید چې وي، نو یو څه لږه ډیره شوخی هم زما په شعرونو کې تاسې به وروسته په خپل اندازه وکولی شئ، تاسې به یې واورئ.
صاحب الله ناچار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه اوریدونکو واورېده چې تاسو د باجوړې د ښایسته باجوړ، خو زما دا خیال دی چې تاسو هلته کم پاتې شوي یاستئ، په نورو سیمو کې مو ژوند او روزګار روان دی، نو دا راته وایي چې ادبي هلې ځلې څنګه جاري ساتئ او د کومو ادبي جرګو سره تاسو تړون لرئ؟
او امیر صاحب، ادبي هلې ځلې خو داسې ده، زه دا مهال په پېښور کې موږ ژوند کوو، او بیا په پېښور نه پسې هم زه په پنجاب کې یم، کار روزګار په سلسله کې هلته بس مشغول یم، یو څه د پېښور نه هم لرې یم، داسې ډېر په پېښور کې نه یم، نو کله هم چې یم دلته په پښتونخوا کې، نو بیا خو دای چې چرته چې مشاعره ملګري می خبر کې نو ځان رسوم، چرته چې تنقیدي نشستونه د ملګرو چې کمې دلته ټولنې دي، نو زه خپله پوره پوره هڅه کوم ځان رسوم. البته داسې کم یو باقاعده تړون زما د کم یو تنظیم سره په دغه خاطر نشته چې زه زیات په پښتونخوا کې یم. نه
ملګرو، د خوږژبې شاعر صاحب الله ناچار سره د مشال رادیو مرکه اوري، موږ له ناچار صاحب نه مننه کوو او اوس به تې غوښتنه وکړو چې موږ ته خپل یو غزل د خپرونې په دې برخه کې راواوروي. ناچار صاحب
ولې نه، حتمن امیر صاحب، حتمن به وایو شعرونه به وایو. زه به د غزل نه مخکې د بل غزل یو دوه درې شعرونه درته ووایم. امیر صاحب، چې وشو لږ دیدن د زړګي سوی ښه شو، وشو لږ دیدن د زړګي سوی ښه شو، زه د خیره نن خو ماښامې ښه شو، څه نا څه را ویښې کړو بیدار یې کړو، څه نا څه را ویښې کړو بیدار یې کړو، موږ له د حالاتو تریخ لوګی ښه شو، نه چې د انسان په درد ونه ژاړي، نه چې د انسان په درد ونه ژاړي، نه نو بیا د زړه نه خو لرګی ښه شو. او امیر صاحب، دا بل یو غزل دی چې په دې غرونو کې لمبې خلکو کولې، په دې غرونو کې لمبې خلکو کولې، او د دوی به تماشې خلکو کولې، جنگو گیر چاپیر اورو په وطن کې، جنگو گیر چاپیر اورو په وطن کې، په شین ژمي کې خولې خلکو کولې، مونږ په سوله پسې ډیر غږونه وکړل، مونږ په سوله پسې ډیر غږونه وکړل، د جنگونو ارادې خلکو کولې، شور و هر سړی د ځان سره لګیاو، شور و هر سړی د ځان سره لګیاو، په حالاتو تبصرې خلکو کولې، محافظ به په آرام خوب ودو، او په غرونو کې به شپې خلکو کولې، میلمنې زندگی مونږ لکړه خرابه، میلمنې زندگی مونږ لکړه خرابه، یارانې ورسره دې خلکو کولې، جنکو به احتجاج کوو هوا ته، جنکو به احتجاج کوو هوا ته، بے تپوس یې رشتې خلکو کولې، یو سړی ولا په مخ کې مخ کې تللو، یو سړی ته به خیرې خلکو کولې، بیا به څه کېږي لالیا خبر نه یم، بیا به څه کېږي لالیا خبر نه یم، دې طرف ته اشارې خلکو کولې، د ناچار د مجبورۍ نه خبر نه وو، د ناچار نه به ګیلې خلکو کولې،
په دې غرونو کې لمبې خلکو کولې، او د دوی به تماشې خلکو کولې، میلمنې زندگی مونږ لکړه خرابه، یارانې ورسره دې خلکو کولې، د ناچار له مجبورۍ نه خبر نه وو، د ناچار نه به ګیلې خلکو کولې. ناچار صاحب،
ډیر ښکلی غزل دی او داسې شعرونه پکې زما ډیر زیات خوښ شو، ډیر خوند یې وکړو، ډیره مننه او چې دا شعرونه موږ سره شریک کړه. درته وایي چې کتاب مو چاپ شوی کنه؟
نه عامر صاحب، داسې دا کتاب لا مې نه دی چاپ کړی. زما په خیال زما خپل فکر دغه دی چې یو څه ډیره شاعري وشي او بیا پکې زه وایم چې انتخاب وکړم د ملګرو سره کینو او هغه ملګرو ته وړاندې کوم او هغو پکې راته انتخاب وکړي. نو زه وایم چې یو کتاب دې چاپ شي خو ما یاري یو ښه کتاب دی د خلکو لاسو ته ورسي، نو په دغه خاطر مې لا کتاب نه دی چاپ.
خانو ناچار صاحب، چې د کتاب په چاپ کېدو کې مو لا وخت شته، نو موږ داسې کوو چې له دې وخته ګټه پورته کوو او تاسو نه به غوښتنه وکړو چې یو بل غزل هم زموږ اورېدونکو ته واوروئ چې دا شیبه شاعرانه شي.
ډېره زیاته مننه امیر صاحب، ډېر خوشحاله شي تاسو ډېره آباد یې. او دغه یو بل غزل دی چې ته خبر نه یې چې څه راله بد شوي، ته خبر نه یې چې څه راله بد شوي، ستا د مړو سترګو کاته راله بد شوي، هغې تورې غنم رنګي جینۍ ویلي په نظر شو مرانجه راله بد شوي. مننه. هغې تورې غنم رنګي جینۍ ویلي په نظر شوما رانجه راله بد شوي، چې یارانو ته بد وایم ښه نه کوم نور څه نه وایم خو ښه راله بد شوي، چې یارانو ته بد وایم ښه نه کوم نور څه نه وایم خو ښه راله بد شوي، محبت را باندې بدې چارې وکړې، محبت را باندې بدې چارې وکړې، عجیبه کار دی خواږه راله بد شوي، زه د ژوند پیټې ته نیمه لار کې ناست یم. امیر صاحب، زه د ژوند پیټې ته نیمه لار کې ناست یم، وخت را کړی دی درانه راله بد شوي، او میلمه دوسته یو ناچاره پښتانه یو، میلمه دوسته یو ناچاره پښتانه یو، خو ټول عمر میلمانه راله بد شوي. ډیره زیاته مننه عامر صاحب، مهرباني.
صاحب الله ناچار صاحب، ډیره مننه، موږ سره مو ډیره زیاته مینه وکړه، همداسې مینه ناک اوسئ. په اخره کې زموږ اوریدونکو او ستاسو مینهوالو ته څه پیغام لرئ؟
او د سیدا امیر صاحب چې مړه بس پیغام خو زمونږ هم دغه پیغام چې مونږ باید مینه وکړو، په مینه ژوند تیر کړو، او د خپلو بچو په داسې ډول پالنه وشي چې هغو د خدای تعالی مخلوق پرې په عذاب نه شي، د خدای مخلوق ته خیر ورسي. د خپلو بچو پالنه داسې پکار ده، مینه، محبت، اتحاد، اتفاق پکار دی. نو ډیره زیاته مننه په پای کې بیا ستاسو ټولو، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
مشال رډوی مجلې ته غواکې اوس درته یو نظم وړاندې کوو. د نظم شاعر حساس یوسفزی دی، د پېښور د سیمې خوږ ژبې شاعر دی، په نظم کې ډیر کار کړی دی. نظم به داغه په غږ کې وورو.
په دې خاوره د امن طلبګارو یو انسان، همیش له د خوارانو مددګارو یو انسان، د عدم تشدد سپهسالارو یو انسان، و خان خو ګوره څومره ملنسارو یو انسان. راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو، راځئ چې ټول د امن سفیران شو پښتنو، تر څو به مونږ دوی مونږ به کله راویښېږو، تر څو پورې چې یو نشو نو ورک یو او ورکېږو، تر څو به د اغیارو په لاسونو کې لوبېږو، تر څو په خپله خاوره به په خپلو کې جنګېږو، د خپلې منطقې چې واکداران شو پښتنو، راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو. دا شکر نړیوال مو د بابا په نظریه شو، دا شکر حقیقت چې را برسېره شو ښکاره شو، افسوس پښتون مو یو نشو تس نس دانه وانه شو، افسوس چې زما نشو لاړ د بل غیږ کې اوده شو، دا نه چې سره بیا مشتو گریوان شو پښتنو، راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو. بابا به مې ویل چې امن غواړو په دې ځمکه، بابا به مې ویل چې توبګار شی له ټوپکه، بابا به مې ویل چې له جنګونو وکړی کرکه، بابا به مې ویل راځئ چې یو شو تر اټکا، راځئ چې د نړۍ سره یو شان شو پښتنو، راځئ چې ټول د امن سفیران شو پښتنو. بابا به ویل تعلیم وکړي، تعلیم کومه فائده ده، مرام ته به رسېږئ هر څو لاره کې اوږده ده، باور مې په الله او په قرآن مې عقیده ده، په جار وایم دا مې د خپل قام سره وعده ده، بیا ستوري زلنده به په اسمان شو پښتنو، راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو. مننه د عدم تشدد ناره د ستر فخر افغان وا چې ټول په متفق شو دا زمونږ د بابا جان وا مونږ فخر په کوو چې دا د هغې قدردان وا حقوق د پښترو د پاره شپه ورځې په ځان وا راځئ چې د بابا مرد میدان شو پښتنو راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو آخری بند دی چې ټول عمر امن 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 یادولو هر ځای به چم په چم کلی په کلی ګرځېدلو پښتون چې د غیر د غلامۍ نه خلاصولو پښتون د پښتو د محبت په تار پیلو حساس یې د لیدلو په ارمان شو پښتنو راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو.
د حساس یوسفزی نظام مو واورید. وړاندې په خبرونه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوو. نوموړی د پخوانی شوروي اتحاد د افغانستان سیمې نامتو شاعر او لیکوال تیر شوی دی. دغه همدا کتاب د نړۍ معتبرو ژبو ته ژباړل شوی دی. تاسو د زما د افغانستان کتاب د ویبل برخې ژباړې اورېدو ته رابولم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي. زما د افغانستان رسول حمزه توف په خپل کتاب زما داغستان کې د کتاب د محتوا او موضوع په اړه خبره پر یوې دروازې د کیندل شوې خبرې نه شروع کوي. دا خبره ډیره جالبه ده. وایي د دروازې د ماتولو حاجت نشته، په چابۍ یا کنجۍ دا په اسانه پرانیستل کیدای شي. بیا یو ځوان ادیب ته خپل کړی نصیحت اقتباسوي او لیکي، دا مه وایه چې ما ته یو موضوع وښایه، ښه به دا وي چې ووایې ما ته سترګې راکړه. بیا د موضوع یا محتوا په اړه خپلې خبرې پیلوي. ګرانو ملګرو، زه په زړه کې د یو څه لیکلو لپاره بې قراری محسوسوم. زه لیکل غواړم خو په دې نه پوهیږم چې څه ولیکم او په کومه موضوع ولیکم. تاسو ماته یوه ښه موضوع په لاس کې راکړئ، زه به پرې یو ښکلی کتاب ولیکم. د ادیبانو په ټولنو، د ورځپاڼو او مجلو د مسؤولو مدیرانو په دفترونو او یا هم په انفرادي ډول له پیژندل شوو لیکوالو نه اکثره وخت ځوانان دا ډول غوښتنې په خطونو کې کوي او دا د معمول خبره ګرځېدلې ده. داسې لیکونه ماته هم راځي او ابا ته هم ډېر راتلل. ابا ته چې به کله داسې لیک ور ورسېد نو سر به یې وښوراوه. بیا به یې وویل دا ځوان واده کول غواړي، خو مصیبت دا دی چې له چا سره واده وکړي، کومه نجلۍ په نظر کې نشته. اوس تاسو وګورئ چې پیغام یې هم استولی نو چرته یې استولی دی. د یادونو له دریسی نه یو ځل د داغستانیو ادیبانو ټولنې ته ابو طالب یو لیک واستولو. په لیک کې غوښتنه کړې وه چې هغه یوې لرې پرتې غرنۍ سیمې ته د ځینو موادو د راټولولو لپاره سفر کول غواړي، نو د هغه د یوې میاشتې د خوراک او د اوسېدو غم دې وخوړل شي. کله چې د لیکوالو د ټولنې د مشرتابه ډلګۍ په مخ کې دا غوښتنلیک کېښودل شو نو له عرض کوونکي نه پوښتنه وشوه چې هغه په کومه موضوع مواد راټولول غواړي. د دې خبرې په اورېدو سپینګیری شاعر ته غوسه ورغله. بیا وویل آیا ښکاري ته له مخکې نه دا خبره معلومه وي چې هغه به د څه شي ښکار کوي؟ د سوی، هیلۍ، لیوه یا د لومبړي؟ آیا یو جنګیالی به تور له دې خبر وي چې په جنګ کې به هغه کومه کارنامه کوي؟ هغه مجلس کې زه هم ناست وم. د ابو طالب دغه خبرو زما په ذهن نه ورانیدونکې نښې پرېښودلې. کله چې څوک له یوه ادیب نه په بار بار دا پوښتنې وکړي چې په راتلونکو څو کلونو کې په کومو موضوعاتو کار کول غواړي یا څه لیکل غواړي، نو زه په دې خبره ډیر حیرانېږم. په دې کې هېڅ شک نشته چې د هر ادیب په ذهن کې د یوه کار د پوره کولو یوه عامه خاکه خو موجوده وي، او دا هم امکان لري چې هغه له ځانه سره پتیلی وي چې په دې موضوع یو یا دوه یا درې ناولونه لیکل غواړي. خو تر کومې چې د شعرونو خبره ده، نو شعرونه ذهن ته بغیر له اطلاع او ارادې راتومي کټ مټ لکه یوه ډالۍ چې چاته واستول شي. د شاعر نړۍ له مروجو بندیزونو نه آزاده وي. یو تن هم ور له مخې دا پروګرام نشي جوړولی چې نن سهار 10 بجې به زه په هغې جلۍ مینېږم چې پر سړک په مخې ته راځي، او یا هم سبا ماښام 15 بجې به د فلاني بدباش نه کرکه شروع کوم. شاعری د هغو ګلابونو په سیر نه ده چې د ګلونو په باغچه کې راټوکیږي، یا په یو چمن کې د زرغون شو ګلونو لړۍ ده چې هلته هر څه ستا په مخ کې وي او د لټون اډواجت نه پاتې کیږي. شاعری خو د هغو ځنګلي ګلانو په شان ده چې په کوم میدان یا په غرنۍ دره کې سر راپورته کوي، چېرته چې په هر قدم کې درته نوي نوي او له پخوا نه ښایسته ګلان په نظر راځي. جذبات و موسیقی تولیدیگی او له موسیقی جذبی په دې کې لومړیتوب چاته حاصل دی دا چاته نه ده معلومه. تر ننه دا خبره واضح شوې نه ده چې لومړی چرګه پیدا شوې وه که هګۍ. همداسې دا پوښتنه هم سر راپورته کولی شي چې لومړی ادیب یوه موضوع پیدا کوي که یوه موضوع ادیب زیږوي. موضوعات د ادیب نړۍ وي او د ادیب د بشپړ شخصیت هنداره وي. که موضوع نه وي نو ادیب به هم نه وي. هر یو ادیب ځان له خپله موضوع لري. داسې وګڼئ چې موضوع یو آسمان دی او خیالونه او احساسات هغه مرغان دي چې الوت پکې کوي، یا داسې به ووایو چې موضوع یو ځنګل دی او خیالات او احساسات پکې اوسیدونکي هوسۍ دي. بله بېلګه به یې دا وي چې موضوع یو غر دی او خیالات او احساسات ښکرورې هوسۍ دي. خیالونه او احساسات لارې دي او موضوع هغه خار دی چې دا لارې ورته رسیږي. زما وطن زما موضوع ده او ما ته حاجت نشته چې زه دا موضوع ولټوم او یا هم خوښه کړم. موږ د وطن د خوښولو لپاره له کوره نه وځو، بلکې داسې وي چې وطن له پیله زموږ انتخاب کړی وي. داسې یو باز هم نه وي چې هغه د اسمان ونه لري. د هرې غرنۍ وزې خپله یوه ډبره وي. په کومو اوبو کې چې ټراوټ کبان وي هلته به د تیزو رڼو اوبو سیند هم وي. د هرې الوتکې یو هوایي ډګر هم وي. همداسې یو ادیب همداسې نه وي چې وطن دې ونه لري. هغه باز چې په مرغانچه کې له چرګانو سره پاتې کیږي هغه باز نه پاتې کیږي. همدارنګه ځنګلي جنگي سنډا که د ساتلو میږو سره سریږي نو هغه ته بیا ځنګلي سنډا نشي ویل کېدی. په هاوس کې ساتلي ټراوټ کبان ټراوټ کبان نه وي پاتې، او په موزیم کې ولاړه الوتکه هم الوتکه نه وي. همدارنګه په نړۍ کې یوه بلبله هم داسې نه وي چې زر کیسې له ځانه سره ونه لري. د موضوع په اړه یو څو نورې خبرې. زه له وړوکوالي د یوې ځانګړې منظرې ډیر زیات لیواله پاتې شوم. زه چې کله هم د آباد کور یوه وړه کړکۍ پرانیزم، مخامخ په ویړ شین میدان مې نظر لګیږي، لکه د کلي په قدمونو کې چا دسترخوان خور کړی وي. شین دسترخوان د شنه میدان نه چار چاپیره غونډې به داسې ښکارېدي لکه په دسترخوان چې سرونه راټیټ کړي وي. د غرونو په منځ کې کږې وږې تنګې لارې راته د مارانو په شان ښکاري، او د غار خوله راته داسې بریښي لکه یو درنده چې ولاړ وي او خوله یې وازه کړې وي. د غره د لومړۍ لیکې نه پس دویمه درېیمه او څلورمه لیکه ښکارېده، او ما به انګیرله چې دا غونډې د اوښ د ملا کوپ دی. اوس انګیرم چې په سویټزرلینډ او نیپال کې تر دې هم ښایسته ځایونه موجود دي، خو زه که هر چرته تللی یم سترګو مې که هر څومره زړه راښکونکي منظرې لیدلې، ما تل هغه نظارې د خپل ماشومتوب له منظرو سره پرتله کړې دي. ما دا منظرې د هغه تصویر سره مقایسه کړې چې د آباد کور د وړې کړکۍ د فریم نه ښکارېدو. نو چې ما کله هم دا موازنه کړې ده نو د دنیا ټولې نظارې زما په ذهن کې د نقش شوې نظارې نه تتې او معمولي ښکاره شوې. کله څه وجې زما پلارنۍ ټاټوبې او ترې چاپېره منظرې باقي پاتې نه شوې، او که د هغو منظرو یادونه زما له ذهن نه ووتل نو ماته به دا ټوله دنیا داسې ښکاري چې سینه خو لري خو په سینه کې دربېدونکی زړه نشته. له ژبې محرومه سترګې شته خو ګاټې نشته، او ځاله په خپل ځای کې موجوده ده خو په دې ځاله کې یوه مرغۍ هم نه ده ناسته. خو د دې خبرو معنی هرگز دا نه ده چې زما موضوع زما د کلي کور له چوکاټ نه سرخی او د باندې هیڅ نه راوځي. د دې معنی دا هم نه ده چې ما د خپلې ګرانبیه او محبوبه موضوع نه چار چاپیره دنګ دنګ دیوالونه ودرولی دي. ځینې پټي داسې وي چې د یوې سوکه ور رسېدلې نه وي چې لاندې حاصل ورکوونکي ځمکه بیا په نظر راځي. ځینې میدانونه داسې وي چې که لږ وتوګل شي نو ترې د لاندې ډبرین ځمکه ښکاري. ځینې ځمکې داسې هم وي چې د کنستلو حاجت هم نه وي، ځکه چې مخامخ ښکاري چې غریز او ډبرین ځمکه ده. زه هېڅ اراده نه لرم چې پر داسې سخت ځمکه باندې قلبه وکړم او فصل وکړم. زه پوهیږم چې اول خو داسې ځمکه حاصل نه ورکوي، او که ور یې هم کړ نو هغه به دومره کم وي چې په هغې خوارۍ به نه ارزي چې زه یې کوم. زه د خپل وطن سره مینه داسې تړل نه غواړم لکه یو آس چې د ټولې ورځې له کار نه وروسته په موږي وتړل شي، اوږده رسۍ یې په غاړه وي او په محدود ځای کې سریږي. زه د خپل آس نه لګام یا قیزه لرې کوم، د هغه په خولې شي.